سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شي سهمته هم تاسو ازادي لري ته وایست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د خیبر پختونخوا په خیبر کې د پښتنو د قوم عدالت د لوی جرګې په دوهمه ورځ د دې جرګې ځینو برخوالو په پاکستان کې د میش افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوالو د نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوه کلونو کې د پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه کړه او حکومت یې غوښتل چې افغان کډوال نور ونه ځوروي. په دې لوی جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لورې د راټول شوي استاد او شواهدو پر اساس وویل چې په خیبر پښتونخوا او پخواني قبایلي سیمې کې تر شپږ بیا زره پنځه سوه ډېر پښتانه په بمي چاودنو او هدفي بریدونو کې وژل شوي دي او پنځه میلیونه اووه سوه زره بې کوره شوي دي. همدارس شپږ زره اووه سوه تنه بېدرکه دي چې مړی ژوندی معلوم نه دی. دا جرګه چې په پام کې ده د اکتوبر په یولسمه یعنې د جمعې په ورځ پیل شي د بېلابېلو ستونزو له کبله پرون رسمي پیل شوه او ټاکل شوې ده چې نن هم دوام وکړي. په پاکستان کې د سرحد په نوم د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشر فضل المقیم د پاکستان او افغانستان د دوه سوداګرۍ د ښه کولو لپاره د آزادۍ سوداګرۍ د تړون په لاسلیک ټینګار کړی دی. د پرون له اسلام آباد او کابل څخه غوښتل چې د تعرفو او ګمرکي محصول پر اوسنی جوړښت بیا کتنه وکړي او هغه مطلوبې کچې ته راکمه کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه د لارو د بندېدو او د پاکستان له لورې د افغانستان د میوو پر صادراتو د تعرفې څو برابره زیاتېدو له کبله خورا ټیټه شوې ده. افغانستان د کرکټ د لوب ټیم او د هانګ کانګ د ملي لوبډلې ترمنځ د درې اړخیزې سیالۍ په لړ کې لمړۍ لوبه پیل شوې ده. دا سیالي چې نن یکشنبه دومان په کوربتو پیل شوې افغانستان یې په چګټلې او توپ اچونې غوره کړې ده. د افغانستان لپاره په نننۍ سیالۍ کې صدیق اتل، زبید اکبري، درویش رسولي، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، شاهد الله کمال، ننګیالی خروټی، کریم جنت، الله محمد غزنفر، فریدون داودزی او بلال سمی لوبه کوي. افغان لوبډله په خپل دویمه سیالۍ سبا له عمان سره ترسره کړي. پاکستانی چارواکو نن په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاري سازمان تر سرمشري مخ کې په پلازمینه کې ټول فعالیتونه په داسې حال کې ودرول چې پر دې سرمشري د وسلوالو تاوتریخوالی او سیاسي ناکراریو سیوری غوړولی دی. د نن بارني چار وزیر چې شنګر د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین او د چین صدر اعظم لیکینګیانګ به د اکتوبر په 15مه او 16مه په دې دوه ورځني کانفرنس کې ګډون وکړي. د ایران د ماشومانو د حقونو د ملي ادارې منشي علي کاظمي وای په تهران کې له 3200 پیژندل شوی ماشومانو کارګرو څخه 50 سلنه بهرنیت بادي. کاظمي پرون لوی رسنۍ سره په مرکه کې څرګنده کړه چې د زده کړې نشټوالی او مالی ستونزې د ماشومان مجبور کړي چې د تهران په سړکونو کې کار وکړي. ملګرو ملتونو او نا حکومتي موسسو پرون په دې پروژه اندېښنه ډېر ژور اندېښنه ښکاره کړه چې د امالوسیان د دوی ګڼ شمېر کارکوونکي له نیولو وروسته د جنایي پروسو لپاره محکمو ته وړاندې کوي. د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي اغیانو د ملګرو ملتونو او د بشري مرستو لسګونه کارکوونکي له سومیشي ریسې په دې نوم چې د امریکا او اسرایل د جاسوسي شبکې برخې دي نیولې دي خو ملګرو ملتونه دا تورونه ردوي. او وروستۍ خبره دا چې د ان بي سي تلویزیون د راپور له مخې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې اسرایل پر ایران د غچ اخیستونکي برید هدفونه د ایران تر پوځي مرکزونو او د انرژي تر سیاست تر تاسیسات پورې محدود کړی دي. ان بي سي د امریکایي چارواکو په قول ویل چې تاسو کومه علامه نه لیدل کی چې اسرائیل به د ایران اټومي تاسیسات په نخ کړی. هغه په نهال کې ویل چې اسرائیل وروستي پریکړه نه ده کړې چې څنګه او کله برید وکړي. اسرائیل بیا بیا ویلي چې د اکتوبر د ایران د اکتوبر د لومړۍ نیټې د توغندي برید غچ اخلي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د پښتون قومي عدالت د جرګې په څنډه کې دا شوې چې د پاکستان اسټابلیشمنت د پښتنو خلکو د افغانستان پر ضد استعمالوي.
تر هغه د پاکستان د نظامیانو د خوانه جوړې شوې دي.
په افغانستان کې د تیا سینې سرطان زیاتوالی کنړ کې د سړک خرابوالي له امله د ټرافیکي پیښو ډېرېدل.
نو زه دغه درې وران زیات سوالی جګوي همدغه رنګه زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسه بیرونی.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو مو سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خیبر پختونخوا کې د پختون ژغورنې غورځنګ له لوري د رابلل شوي قومي جرګې د بېلابېلو کمیټو ترمنځ سلا مشورې روانې دي. د دغه جرګې بغړي اجي شیر مسید نن یکشنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده د ورځې تر پایه د جرګې والو وړاندیزونه او سپارښتنې د عمومي پریکړې لپاره راټول او نهایي شي. تېره ورځ د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختین ویلي چې جرګه به د یکشنبې په ورځ خپله پریکړه اعلان کړي. د پختون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټولې شوې ډیټا له مخې په تېرو شل کلونو کې شاوخوا 8000 پښتانه په خیبر پختونخوا کې په هغه جرګه کې چې د دوی په ټکو د پښتنو نوه وژل شوي او له 6000 څخه زیات هغه یې لا درک شوي دي. که څه هم د خیبر پختونخوا په ریګیلالمه او شاوخوا سیمو کې مخابراتي شبکې او انټرنیټ کار نه کوي، خو موږ هڅه کوو چې لحظه په لحظه له تاسو سره د جرګې په اړه وروستي معلومات شریک کړو. اوس هم زموږ همکار رادیس پردیس راپور لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د پښتنو د رابلل شوې قومي جرګې ګډونوال وایي تمه ده چې نن دوی خپل وړاندیزونه د جرګې د عمومي پریکړې لپاره نهایي کړي. د ملي جمهوري ګوند د مشرتابه پلاوي غړی او د جرګې ګډونوال حاجي شیر مسید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او انشاءالله یو بهترین ډیکلریشن او که خدای کړل متفقه د ټولې قومي قبیلې د پښتنو یا کوم سیاسی ګوندونه دي کمپال سیاسی ګوندونه هغه یو موثر لایعمل په بنیاد باندې به یو ډېر بهترین ډیکلریشن کا خدای کول به جاری کیږي.
که څه هم ټاکل شوی وه چې د جرګې وروستۍ عمومي پریکړه به د ورځې تر پایه اعلان شي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال وایي ممکن د 30 کسیزې کمیټې لخوا د توحید شو نظرونو پر بنسټ د جرګې اعلامیه ماسخوتن مهال اعلان شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختین نن د جرګې د یوې کمیټې غونډې ته په خبرو کې پر نړیوالو غږ کړی چې د پښتنو د مظلومیت آواز دې واوري. تیر ورځ خاغلی پختین د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شویو معلوماتو د وړاندې کولو پر مهال ادعا وکړه چې په تیرو شلو کالو کې شاوخوا 30000 پښتانه په هغه جګړه کې چې پټکوې د پښتنو نه هم ووژل شوي او له 6000 ډیر هغه ورک دي. هغه هم دا شان ویلي چې د جرګې وروستۍ پریکړه به د یکشنبه په ورځ اعلان شي. د پښتنو په دغه قومي جرګه کې د نارینه و سربیره د پښتونخوا له بېلابېلو سیمو څخه مېرمنو هم برخه اخیستې ده. د جرګې ګډونوالې نادی په جرګې کې د مېرمنو د ونډې په اړه د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل د پښتنو قومي جرګه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پختین له لوري رابلل شوې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ رابلل شوې دې جرګې ته د عدالت نوم ورکړی او ویلي دي چې پکې ولسونه به په قاطع توګه په دې پریکړه وکړي چې له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د اکتوبر په 15 د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي ځواکونو په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره هلته لګول شوې خیمې وسوځولې. د دوی درې غړي ووژل، لسکونه نوري ټپیان کړل او سلګونه نوري ونیول. ځکه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیر یک شنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه راوپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون هم دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې څومره کسانو په دغه جرګه کې ګډون کړی، خو وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي و چې د خیبر د ولسونو له 3000 ډیرې حجرې له مېلمنو ډکې دي او اړتیا ده چې د پېښور ولسونه هم خپلې حجرې مېلمنو ته وقف کړي.
له دې سره بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویل چې د افغانستان د نامنې اصلي لامل د پاکستان له لوري د خیبر پښتونخوا خاورې کارول دي. هغه تور چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت د چارواکو هم پورې کو. ښاغلی پښتین په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم د جرګې په څنډه کې له بي بي سي سره په مرکه کې دا کړ چې د پاکستان اسټابلیشمنت د پښتنو خاوره د افغانستان پر ضد استعمالوي. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله سلیم د پښتین دا خبرې په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې او د زړونو یووالی مهم بلل دي. نور جزات پر راپور کې
په داسې حال کې چې په وروستیو کې د پاکستان حکومت او چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي. خو تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان استبلیشمنت یعنی استخباراتي ادارې تورنې کړي چې د خیبر پښتونخوا خاوره د افغانستان پر ضد استعمالوي. خاغلی پښتین د خیبر په سیمه کې د پښتون قومي عدالت په نوم د لوی جرګې په څنډه کې له بي بي سي پښتو سره په مرکه کې ویلي د بر وطن یعنی افغانستان ټول مسایل له دغه ځایه دی او په خبرې د هغه وطن ټول جنگونه ټول فسادونه د پښتونخوا له خاورې په استفادې د پاکستان استبلیشمنت پر مخ وړي. نوموړي زیاته کړې که دا ځای پښتنو خپل کړو او واکدار د بر وطن پر ضد نه استعمالونو نو په خبرې دا د افغانستان د مسلې حل دی. که څه هم منظور پښتین په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د 13 سپتمبر په 1 ویلي وو چې د داعش خراسان څانګې وسلوال د خیبر پښتونخوا بلوچستان په بیلابیلو ځایونو کې خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر خپل ایکس پاڼه د منظور پښتین تازه څرګندونې خپرې کړي او د زړونو یووالی مهم بللی. د پاکستان حکومت او چارواکو تر اوسه د منظور پښتین دې خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د امنیتي چارو پوه اساق اتمر وایي پاکستان ټول عمر د ترهګرو ډلو په روزلو سره افغانستان او د سیمې هیوادونو ته ستونزې جوړې کړي دي.
ترهګر د پاکستان د نظامیانو د خوانه جوړې شوې دي او دا ټوله سیمه د دو د کورونا نارامه شوه. دا یو صحیح خبره ده. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ تر شا دی او همیشه دغه ترهګري ته دوی مرستې او کومک رسي.
دی وایي که په خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جوړې شوې جرګې پریکړې ومنل شي له شک پرته د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پرتې ستونزې هم هواریدای شي. دا جرګه چې په پام کې وه د اکتوبر په 11 یعنې د جمعې په ورځ پیل شي د بېلابېلو ستونزو له کبله پرون رسمن پیل شو او نن هم دوام لري. تېره شپه جرګې ته په وینا کې د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر او د پاکستان قومي اسمبلۍ پخواني غړي محسن داوړ هم ادعا وکړه چې تر څو د ده په خبره واک له اسلام آباد سره وي د کرخې دواړو غاړو ته امن نشي راتللی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د کابل په جمهوریت روغتون کې د ملي انګولوژي څانګې مسولین کڅم مشخصې شمیرې نه ورکوي خو سږکال په افغانستان کې د تی یا سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان د بوهوي میاشت نومول شوی خو ویل کیږي چې په افغانستان کې په دې ناروغۍ اخته ډیری ښځې تر ډیرې مودې ترې نه خبره وي. په ورته وخت کې د ځینو دغو ناروغانو کورنۍ په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د سم روغتیا سیستم له نشتوالي شکایت کوي. سنا ککړ جزیره کوي. دا په کابل کې د جمهوریت روغتون د انکولوژي څانګه ده چې لسګونه میرمنې ورته د تی یا سینې سرطان د درملنې لپاره ورځي. دا ناروغانې وایي هره یوه یې د عملیات لپاره په دغه روغتون کې بستري ده. د دغو ناروغانو له ډلې سکینې او راسي ازادي راډیو ته وویل
دانه لرم ډاکټران ته تللی یم. ډاکټرانو دغه واکسین را کړی واکسین نه پوره سو ما ته ډاکټرانو رخصت را کړی ولر کابل کې عملیات کیږي.
دا سینه مې خرابه ده. دوه لس وارې مې واکسین ولګول. اوس یې واکسین څه پایده نه ده کړی عملیات وکړي اوس پاتې عملیات کوو.
د ښځې په داسې حال کې د سینې سرطان په اړه خبرې کوي چې اکتوبر د ښځو لپاره د دې ناروغۍ په اړه د پوهاوي میاشت نومول شوې ده. په دې میاشت کې ډېری خلک او ګڼ شمېر نړیوال بنسټونه هڅه کوي چې په یاده برخه کې د ښځو د پوهاوي کچه لوړه کړي. خو په افغانستان کې ډېری ښځې هغه مهال چې ناروغۍ ډېر پرمختګ وکړي په دې اړه خبرېږي چې بیا درملنه کوم اغېز ورته نه لري. د سینې سرطان د ناروغانو کورنۍ هم په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړو مرکزونو او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي. د کابل یو اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل مور یې چې د سینې سرطان له امله مړه شوې تر ډېره وخته د دې ناروغۍ په اړه ناخبره وه.
مادرم دیگه سرطان سینه داشت. ما از اول خبر نبودیم.
مور می د سینه سرطان درلود. مونږ له اول خبر نو. څو ځایونو ته مو د درملنې لپاره یوړه. د واکسین لپاره مو پاکستان ته یوړه. کله چې راغلم مونږ ویل خای ښه شوی به وي. یو کال خوا کار ته به هم تلله. خو بیا یې وویل غاړه می خوږیږي. یو ناڅاپه پزای شوه. بیرته مو پاکستان ته یوړه. څو ورځې ژوندۍ وه بیا مړه شوه.
باز دوباره پاکستان بردنش، پس که آمد دیگه باز یک چند روز زنده بود دیگه باز وفات کرد.
د محمد په خبره د هغه نیا ترور او ماما هم د همدې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بصیرې ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما دوه لونې د سینې د سرطان له امله مړې شوي دي.
زما د ماما لور الله دې مغفرت کړي درې ورځې کېږي چې وفات شوې ده، او مخکې د دې نه زما بله د ماما لور وه چې هغې هم همدغه تکلیف درلودو، هغې په افغانستان کې تداوي وکړله په شخصي کلینیک کې. د دې مرض دپاره په افغانستان کې کومه مشخص طبخانه نشته دی چې ناروغان ورشي او هلته تداوي وکړي. چې زما هغه د ماما لور چې تقریبا دوه کاله کېږي چې وفات شوه، هغې مدلته یې ورنه سینه کټ کړله په شفخانه کې، بیا دوه کاله ژوندۍ ولا پاتې غینه وفات شوله.
په همدې حال کې د کابل د جمهوریت روغتون د انکولوژي د ملي څانګې چارواکي که څه هم مشخص شمیرې نه وړاندې کوي، خو په روان کال کې په افغانستان کې د سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي. د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام مرستیال ډاکټر خالد خلیلزی ازادي راډیو ته وویل
د سدیو یا سینې سرطان د عامو سرطانونو له جملې څخه دی. ټوله نړۍ کې او خصوصا په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. زموږ د انکولوژي ملي روغتون ته د تیر کال په نسبت سږکال یاد واقعاتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو ولې خوشبختانه نوموړی سرطان قابل د تداوی او قابل د مخنیوي دی که چېرته په لومړیو مرحلو کې تشخیص وسي. ځینې د خطر فکتورونه دي چې د سینې سرطان د رامنځته کېدو سبب کیږي، لکه ماشوم ته شیدې نه ورکول، دا ډول د وزن زیاتوالی، هورموني تغیرات، د حمل مخنیوي له درملو څخه به حده زیاته استفاده کول. دا هغه فکتورونه دي چې د کنټرول وړ دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویاند شرافت زمان د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو په 1402 کال کې له سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سینې سرطان د 6240 ناروغانو د ثبت خبر ورکړی و، او ویلي و چې دا د سرطان ناروغانو 6% جوړوي. په ورته وخت کې د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي څانګې مسؤلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دوی ته د سینې د سرطان نږدې 140 ناروغان ورغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 20,000 افغانان د سرطان په بېلابېلو ډولونو اخته کېږي، چې له دې ډلې تر 45,000 زیات یې د دغې ناروغۍ له امله مري، چې تر ټولو عام ډول یې د سینې، معدې، مري، شونډې او خولې، رحم او سږي سرطانونه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وروسته له دې چې د داعش د غړیتوب په امریکا کې د برید لپاره د پلان په تور یو افغان ونیول شو، فرانسوي څارنوالان وایي چې دوی هم د داعش د غړیتوب په تور یو افغان نیولی دی. ځینې راپورونه وایي چې دا دوه تنه ورونه دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې د تروریزم ضد څارنوالانو پرون وویل پولیسو یو افغان چې 22 کلن دی او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې له خپل یوه هیوادوال سره په ارتباط کې و، د یوې حملې د طرحې په شک نیول شوی دی. څارنوالانو په یوه بیان کې ویلي دغه کس چې د سه شنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول شوی، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسه کې نیول شوی 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره ارتباط درلود چې په امریکا کې ونیول شو. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس تیره اونۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول شو، او په دې تورن شو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکړي. دې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي په امریکا او فرانسه کې نیول شوي کسان ورونه دي، خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړی نه ده. په امریکا کې د نصیر احمد توحیدی په نوم نیول شوي مشکوک کس د ټلیګرام له لارې له هغه چا سره په ارتباط کې و چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل شوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې دا کار په فرانسه کې د مشکوک کس په ګډون د دوو نورو کسانو چې یو 40 کلن او بل یو 30 کلن دی د نیولو سبب شو. د څارنوالانو په وینا اصلي مشکوک کس په توقیف کې دی، خو دو نور له نیول کېدو وروسته خوشی شول. د امریکا د عدلي وزارت د اکتوبر په اتمه وویل و بشکلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د فدرالی تحقیقاتی اداره یا اف بی آی پولیسو سره په بیان کې منلی چې د اسلامی دولت ډلی یا داعش څخه الهام اخیستی او د دې ډلې په ملاتړې د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک پنه کړي. د پولیسو په وینا توحیدی یې وروسته له هغه ونیو چې اتومات وسلې یې اخیستې وې او افغانستان ته د خپلو ماشومانو او میرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه کړي وو. که څه هم د عدلیې وزارت امریکا ته د دغه افغان د ورتګ په اړه جزئیات خپاره کړي نه دي، خو د راپورونو پر اساس توحیدی په 2020 میلادي کال کې د کډوالو په ځانګړې ویزه امریکا تتلالیو. دا ویزه د امریکا لخوا هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د امریکا لپاره کار کړی وي.
له خبرونو ور اخوا
د لوی دیز نورستان اوسیدونکي وایي د سړکونو خرابوالی د موټر چلونکو بې احتیاطي او په موټرو کې د ډیرو سوارلیو او بار وړلو له امله ترافیکي پیښې زیاتې شوي او په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې چپه شوي او په کې شلو تنو ته مرګ ژوبله اوښته ده. دوی وایي له لغمان څخه دواب او منډوال ته موټر چلونکي تر هغه حرکت نه کوي تر څو چې په کې شپاړس کسان او پله لسګونه منع مواد نه وي بار کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوي سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو زه دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي، همدغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو له وجې نه پلارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. او بل طرف ته زموږ دغه د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. سورج مخکې هم دواب ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطنه هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغه رنګه پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوې دي چې 5 پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر 500 منو پورې مواد او له 1500 تر 2000 پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نومانی:
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو 1500 او 2000 پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شي، موټروانان حرکت نه کوي. زمونږ غریب خلک په هوټلونو کې پراته یې، زنانه ورسره، مریضان ورسره، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلي هلته په هوټلونو کې پراته یې، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوي نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل: د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهتر لام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
د اکتوبر 13 د طبي افتونو د ګواښ د کمښت له نړیوال ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې ناڅاپي طبي مصیبتونو پیښیدل د نورو ګڼو زیانونو سربیره په کلنی ډول میلیونونه کسان بې ځای کوي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې یو شمېر پوهان وایي که څه هم افغانستان له طبي اړخه زیانګاله هیواد دی، خو هېڅکله پکې طبي پیښې جدي نه ګڼل کیږي. تفصیل په راپور کې.
د یو شمېر نړیوالو بنسټونو اندېښنو ته په پام افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې د زلزلې، ځمکې ښویېدنې، سیلابونو او وچکالۍ له امله په جدي ډول له طبیعي آفتونو سره مخامخ دی. د طبیعي آفتونو له ډلې یوه هغه یې زلزلې دي چې د تیر کال په میزان میاشت کې په هرات ولایت کې د څه باندې 2000 کسانو ژوند واخیست او له 1200 څخه زیات هغه یې ژوبل کړل. د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو ویلي چې د هرات زلزله په تیر کال کې د ترکیه او سوریې له زلزلې وروسته مرګونی هغه وه. شفیقه چې تیر کال د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله 4 لوڼې وژل شوې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغې ورځې کیسه داسې کوي:
تقریبا
د ورځ یولس بجې موږ ټول ناست او کیسې مو کولې. زما څلور اولادونه ټولې انجونې وې. غټه لور مې څوارلس کلنه وه، ورپسې لور مې نه کلنه وه، بله هغه یې څلور کلنه او وروسته یې یوه میاستینۍ وه. په هغې کې مې وه شیدې مې ورکولې. د زلزلې ټکان ته مې پام نه سو، یو دم کور ونړېد. درې لوڼې مې سمدستي شهیدانې سوې او وړه لور مې چې شیدې یې خوړلې ځای نه و چې زه ځان وخوروم. هغه په هماغه حالت کې شهیده سوه.
د هرات په زلزله کې د نورو ترڅنګ ځینې معلولیت لرونکي کسان هم قرباني شول. یو شمیر معلولیت لرونکي وایي چې په طبي پیښو کې له نورو ډیر زیانمن کیږي. معلولیت لرونکي زکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په داسې حال کې چې موږ د پیښو له ډیر ګواښ او زیان سره مخامخ یو، خو له موږ سره د کوم بنسټ یا دولت له لورې مرسته نه ده سوې، او په ورته وخت کې موږ ته د عامه پوهاوي کومه برنامه هم نه ده جوړه سوې.
ملګرو ملتونو هم د اکتوبر 13مه د طبي افتونو د ګواښ د کمښت د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په نړۍ کې 14% وګړي معلولیت لرونکي دي، چې دوی د روغو هغو په پرتله له 2 تر 4 برابره زیات له ګواښ سره مخامخ دي، او دولتونه باید د دوی د خوندیتوب لپاره پروګرامونه ولري. سیلابونه د طبي افتونو بل ډول دی چې د روان کال په پیل کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې څه باندې 100 کسان ووژل او بزګرانو او مالدارانو ته درانه تاوانونه واړول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان له طبي پیښو د زیانمنونکو هیوادونو په کتار کې شپږم ځای لري. د کابل د دیسبز ولسوالۍ یو بزګر درویش د سیلابونو د زیان په اړه ازادي راډیو ته وویل:
سکال هم سیلابونو تاوانونه واړول او بازارونه هم نشته. موږ سکال د خپلې ځمکې په یو برخه رومیان کرلي وو. رومیان مو پاکستان ته صادر نه شول او د کابل په بازارونو کې من په 40 یا 40 افغانۍ پلورل کېږي او د دولت له لوري ورته هیڅ پام ونه شو. سیلابونو انګور هم زیانمن کړل او هغې ته هم بازارونه نشته.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق د طبي پیښو د مدیریت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. په تیر جمهوری نظام کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوه نجیب آقا فهیم وایي په افغانستان کې له پخوا راهیسې په دې کار نه دی شوی چې زیربناوې د طبي پیښو پر وړاندې مقاومت وکړی شي.
با وجودی که افغانستان یک کشور حادثه
که چون پا افغانستان که طبیعی پیخی زیادی کیگی، خویز که لده دول پیخی ده خلق و جوان او مال تا ده جدی گوخ پا توگه ندیگرنل شوی. لبعد مرغ پتیر که هم پا زیربناو داس پانگو ننده شوی چه ده طبیعی پیخو پر ورانده مقاومت زیاد وی او پا طوله که ده طبیعی پیخو ده مخنوی پا برخه که پام نده شوی.
ملګرو ملتونو سازمان مخکې ویلي و چې د طبي پیښو له کبله ډیری افتونه د ماشومانو سلامتیا هم له ګواښ سره مخ کوي، او له همدې امله سږکال د اکتوبر 13مه د دغه سازمان له لوري د ماشومانو د خوندیتوب او له طبي افتونو د خلاصون په هدف د ماشومانو د وړتیاو پر لوړولو متمرکزه ده. د رواني برخې پوهان وایي چې طبي افتونه د انسانانو پر روان هم بد اغېز پرېباسي. ارواپوه اسدالله ضیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغو ماشومانو د درملنې په اړه چې د طبي افتونو له کبله په رواني توګه اغېزمن شوي وایي:
انسان دارای دو ساختار یا دو سیستم است، یکی ساختار جسمانی.
انسان دو ډول جوړښت لري، یو هغه جسمانی او بل رواني دی. لکه څنګه چې د پیښو له کبله زموږ جسم زیانمن کیږي، په رواني توګه هم اغېزمن کیږي چې هغه ته ټی پی اس پی وایي. که داسې خلک چې روانپوهان ورته له رواني پلوه ځپل شوي وایي رواني روغتیایي چارو ته لاسرسی ونه لري، نو باید خپل مسایل له نورو سره شریک کړي. دا یې بله لار ده، نورو ته دې په اړه ووایي، ودې لیکي او ثبت یې کړي. یعنې دا چې له واقعیت سره مخامخ شي، او ماشومان باید وهڅول شي چې د پیښو په اړه ووایي.
د ملګرو ملتونو لخوا په 2023 کال کې د شوې سروې له مخې 90% خلکو ویلي چې که د خپلو سیمو د پرېښودلو په اړه ورته له وړاندې او ژر خبرداری ورکړل شي نو له ستونزو سره به مخ نه شي. دغه سازمان په داسې حال کې له طبي افتونو وړاندې د خبرداري پر اهمیت ټینګار کوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ نیمایي هیوادونه له دا ډول اسانتیاوو بې برخې دي چې له کبله یې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د طبي پیښو له کبله د اوښتو زیانونو کچه لوړوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره حال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زمون پختو خبری مجلم دلته پایته رسیدل ملتیا مننه خو دری خبری مجلم زمون